دوستانو ستلمه شهید ازادي رادیو په دې ماخمنه نیم ساته خبری مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د پلازمینه کابل په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې انتخاباتي مرکزونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي او خی یو شمیر د همدی امنیتي اندېښنو له کبله پرانیستل شي. دا او همدارنګه د انتخاباتو په تړاو نورې مسلې د دې خبرونې مهم موضوعات جوړوي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملالی بشیر په سټډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا په میټا خان ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د لشکرګاه اوسیدونکو په موسی کلا کې د تیرې ورځې د ملکي مرګ ژوبلې پر ضد لاریون کړی دی او د پاکستان په ختیځ کې په زلزله کې 4 کسان مړه شوي او 6 اویا نور ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. ناټو به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي ترڅو هغوی وکړه سي د نړیوال تروریزم پر وړاندې جګړه وکړي او د سولې لپاره زمینه برابره کړي. دا خبره په ناټو کې د امریکا سفیر کړې ده. په ناټو کې د امریکا سفیر کی بیلی هچسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ناټو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره یې د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. امنیتی چارواکی وایي د پکتیکا په میټا خان ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د پکتیکا امنیتی چارواکی وایي تیره شپه ناوخته د یاد ولایت د میټا خان ولسوالۍ د کورمو په سیمه کې په هوایي برید کې 14 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. نن سه شنبه د پکتیکا د امنیه قومندانۍ د رسنیز دفتر په خبر پاڼه کې راغلي وسلوالو غوښتل په یوه ډله ییز برید کې د کورمو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي چې ورباندې هوایي برید وسو او وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. په خبر پاڼه کې راغلي د وسلوالو په دې برید کې د میټا خان د سیمه ییزو پولیسو قومندان او یو سرتیری هم وژل شوي دي. د لشکرګاه اوسیدونکو په موسی کلا کې د تیرې ورځې د ملکي مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وکړ. دوی د دوشنبه د شپې د هغو عملیاتو پر ضد شعارونه ورکړل چې د راپور له مخې پکښې ملکیان هم وژل شوي دي. لاریون کوونکو له حکومت او طالبانو څخه وغوښتل چې د ملکي وګړو له وژلو لاس واخلي او سوله وکړي.
چاپ له د روسانو بمباری وي، بیا د امریکایانو بمباری وي، بیا د طالبانو ستم و، بیا اوس د ظلم ستم پر مخ شروع دی. د حل لارې سوله ده.
د دوشنبه په شپه افغان ځانګړو ځواکونو د موسی کلا ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات کړي چې د دولتي چارواکو په وینا پکښې د طالبانو تر څنګ د القاعده یو شمېر غړي هم وبجل سول. چارواکو منلی چې په پیښه کې ملکیانو ته هم تلفات اوښتي دي خو په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي چې څه ډول. د وژل شویو کسانو د کورنیو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 14 ملکي کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د هلمند د ولایتي شورا یو غړي د 15 او بل د 40 ملکیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غني د دې پیښې د څیړلو لپاره هلمند ته د یوه پلاوي د لیږلو امر کړی دی. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان په ختیځ کې د رشتر په حساب د 15.8 درجه زلزلې په نتیجه کې 4 کسان مړه شوي او 6 اویا نور ټپیان شوي دي. د زلزلې مرکز د پنجاب ایالت جهلم ښار ته نږدې و. دا زلزله په خیبر پښتونخوا کې هم سوې ده. د دې تر څنګ په اسلام آباد، راولپنډۍ، سیالکوټ، مری، جهلم، چارسده، سوات، خیبر ایجنسۍ، ایبټ آباد، باجوړ، نوشار، مانسهره، تورغر او کوهستان کې هم زلزله سوې ده. د برتانیې سترې محکمې پریکړه وکړه چې د صدر اعظم بوریس جانسن د پارلمان د ځنډولو پریکړه غیر قانوني وه. د محکمې د پریکړې له مخې پارلمان هر وخت چې وغواړي کولای سي بیرته خپلې غونډې پیل کړي. نن د سترې محکمې قاضي برینډا هالی وویل چې ټولو 11 قاضیانو دا پریکړه منلې ده. دی ویل چې ملکی الیزابت ته د پارلمان ځندولو مشوره ورکول یو غیر قانوني کار و، ځکه پرته له کومې توجیه د اساسي قانون له مخې د خپلې دندې ترسره کولو څخه یې د پارلمان مخه نیولې ده. دې زیاته کړه چې پارلمان نه دی ځندول سوی او دا په پارلمان او د پارلمان په رئیس پورې تړاو لري چې دوی څه کول غواړي. د سپتمبر له 10 د اکتوبر تر 14 نیټې د بورس جانسن لخوا د پارلمان ځندولو پریکړه د ګڼو کانګرس د غړو له انتقاد سره مخامخ شوه. څېړونکي وایي جانسن په دې اقدام سره هڅه کړې چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو په وروستیو اونیو کې پر دې موضوع بحثونه اغیزمن کړي. او کریملن پر امریکا تور پورې کړی چې روسیې پلاوی ته د ویزو په نه ورکولو سره یې له نړیوال مسؤلیته سرغړونه کړې ده. ټاکل سوې وه دا پلاوی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون وکړي. روسیې د کلک غبرګون خبرداری ورکړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې دا یو اندېښمنوونکی وضعیت دی او دا ډول اقدام باید د منلو وړ نه وي. د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زخاروه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلې چې د روسي پلاوی یو شمیر غړیو امریکایي ویزه نه ده ترلاسه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د امریکایي ماموریت مرستیال رئیس احضار کړی دی. په مسکو کې د امریکا سفارت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د قانون له مخې دغه هیواد کولای سي بهرنیانو ته له ویزو ورکولو ډډه وکړي. د خبرونو پای.
ملالی بشیر وچی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه یې درواورول. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې په داسې حال کې چې د ولسمشری ټاکنو ته یوازې څلور ورځې پاتې دي، د پلازمینې کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتي مرکزونو یا د رای ورکولو د مرکزونو د امنیتي ګواښونو په اړه د انتخاباتو د څار بنسټونو اندېښنې څرګندې کړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره وري چې د ولسمشری انتخاباتو په پروسه کې به هغه سیمو کې چې ښځې کار نه کوي پر ځای به یې نارینه کارکوونکي وګمارل شي. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن کړې ده. د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو ټاکنو لپاره څلور نوماندانو نن کابل کې او په ځینو ولایتونو کې کمپاین غونډې کړي دي. په اړه به یې معلومات ولرو. که وخت وو د انتخاباتو په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریک کړو. په هلمند کې د موسی کلا په ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو په وژل کېدو نن دغلته په لشکرګاه کې اعتراضي لاریون وشو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي. د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینې رای ورکولو مرکزونه د امنیتي اندېښنو له کبله خایي پرانستل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي له امنیتي ادارو غواړي چې په وروستیو ورځو کې دي د شوو ژمنو سره سم د هغه مرکزونو امنیت ډاډمن کړي چې مخکې تر مخکې ژمنه شوې ده. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د کابل په شمول به په یو شمېر سیمو کې د هغه مرکزونو د امنیت د ټینګښ لپاره اقدامات وکړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سره مخکې له مخکې پرانستل منل شوی دی. رحمت الله افغانی په اړه رپورټ لري.
نامنی د راتلونکي شنبه د ورځې د ولسمشیزو ټاکنو په وړاندې تر ټولو ستر ننګونه چې له عمله ان په پلازمینه کابل کې هم یو شمېر مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن انګ د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په درې ولسوالیو کې وو مرکزونو کې جدي امنیتي ستونزې لري.
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې سالور زره وسو واوی مهاله تشکیلی ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسی خاکی جبار قره باغ چې ممکن درې مرکز په جدي ستونزې لري په موسی کې، یو مرکز په خاک جبار کې او درې مرکز په قرباخ کې. ولې تر اوسه بیا هم امنیتي ارګانونو ته هوت پر ځای باندې دا کوشش کوي چې دغه مرکز او تامین د امنیت خاموشي.
بلخه د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون رئیس وحید الله تړون وایي چې امنیتي ادارو ورته د کابل ولایت په درې ولسوالیو کې د رای ورکولو د وو مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو ډاډ نه دی ورکړی. د انتخاباتو کمیسیون امنیتي ادارو ته د 5303 بیا مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو لیست پارلې و، خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د 4902 مرکزونو امنیت خوندي کولای شي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 2000 امنیتي او دفاعي سرتیري د مرکزونو د امنیت د خوندي کولو په هدف په دندو ګمارلې. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروامینی ازادي رادیو ته وویل چې د کابل د درې ولسوالیو د امنیت د خوندي کېدو لپاره هم پلان لري.
دغه ولسوالۍ چې تاسو یې نوم واخیسته د دې د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو لپاره امنیتي ځواکونه د دې مخکې مودې څخه خپل پلان لري، او د کورنیو چارو وزارت د سړۍ لخوا هغو ته هدایت ورکړل شوی ده چې باید امنیتي ستونزو د ټاکنو په ورځ رامنځته نه شي. موږ خلکو ته اطمینان ورکوو چې په همدغو ساحو کې د لاړ شي، خپل رایه دې وکاروي او کومه ستونزه به نه رامنځته کېږي.
بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او ویلي دي چې له دوی سره به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت هم د میزان په شپږمه د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د روانې میزان میاشتې په شپږمه ترسره شي، چې اوس ورته اله څلور ورځې پاتې دي.
خوته د نورستان څخه په ورکل شو ریپورتونو کې دغلته د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي دي چې په تیرو څو کلونو کې په سیمه کې انتخاباتي مرکزونه نه دي پرانستل شوي، او په هر ټاکنو کې د دوی سیمه ته مرکزونه منزوريږي، خو کله چې ټاکنې رانږدې شي د نامنیو په پلمه هغه تړل کیږي. روح الانوري له سیمه ریپورت لري.
د غربي نورستان د منډول ولسوالۍ وسیدونکو عینت الله وای لسو کالو زیاته موده کیږي چې دوی په ټاکنو کې برخه نه دا خسته.
تاسو فنه د ولسوالۍ مو ولسوالۍ منډول 12-13 سال است که انتخابات نمیشه. بنامه ای که
بدبختانه چه دولس در لسکال کیگی چه زموگ پول سوالی مندول کی تاکنی نکیگی. پا دی نوم چه دل تامنیت او دولت نشتا لمره مرکزون ورکول کیگی بی انتخابات نکیگی. دا یو غط مشکل او موگ سرا لویا جفا دا. موگ نا پولیتی شورا کی استازی لرو او نا هم پولیسی جرگا کی. د منډول ولسوالۍ په څیر د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکو هم د 22 مرکزونو تړل کېدو اندېښمن کړي دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو محمد امین وایي
نورستان په ولایت کې متاسفانه په تاسف سره 22 مراکز چې کله پارلمان انتخابات په هغه مراکزو کې شوي وو په دغه انتخابات کې غیر فعال ښودل شوي. دا یعنی په دې معنی چې زموږ انتخابات په نورستان ولایت کې 40% ساحو کې نور متباخز ما په نظر باندې 80% موږ انتخابات نه لرو.
په نورستان کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر شاه جهان سرداری هم ازادي راډیو ته وویل چې 22 مرکزونه یې د امنیتي ستونزو له امله د لوړ ګواښ سره مخ دي.
د نورستان په ولایت کې منګه 45 رای ورکول مرکزونه لرو چې د هغه د جملې نه د 20 مرکزونو د خلاصېدو لپاره د امنیت قمندانۍ خپل قوتونه توظیف کړي دي، او باقي 22 مرکزونه پات کیږي چې په هغه باندې وس د امنیت قمندانۍ او نور امنیتي ارګانونه جلسې لري څېړنې کوي چې څنګه کولی شي دغه مرکزونه فعال کړي.
د نورستان امنیت قمندان جنرال صابر اریان وای ل یادو مرکزونو د شتستونزو د ختمولو د پاره یې هڅې پیل کړې او کوخخ کوي چې ټول مرکزونه پرانیستي پاتې شي.
3-4 نقطې کې مو د وجه تشویش لري، مو تهدید بلند است.
درې څلور زینو کې مو تشویش لرو او هلته لوړ تهدید موجود دی. که خدای غوښتل هلته مو تصفیوي عملیات پیل کوو چې امنیتی ساحه پراخه کړو. ان شاء الله چې د ټاکنو ورځې پوري چې کوم مرکزونه د لوړ تهدید لاندې دي هغه تهدید به راټیټ کړو او هلته به د ټاکنو لپاره زمينه برابر کړو. د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې په خپل ولایت کې د رای ورکولو له 450 مرکزونو څخه د 22 مرکزونو لوړ امنیتی تهدید او د تړل کېدو وړاندوینو اندېښمن کړي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتی ستونزو د موجودیت په وجه په سلګونو مرکزونه تړل شوي او په لکونه خلک به د رای ورکولو څخه محروم شي.
څلور ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
د ولسمشر د انتخاباتو په بهیر کې په غسیمو کې چې خزي کار نه کوي پر ځای به نارینه کارکونکو وګمارل شي. دا انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په دې پروسه کې نږدې 2000 محلونه د خزو لپاره ځانګړي شوي دي. له دې سره د انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونه وایي کسم د انتخاباتو د کمیسون د غستون زاده درک وړ ده، خو انتقاد کوي چې د خزینه ګمارنو په برخه کې ناوخته شوی دی. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کته هم په غوسیمو کې چې خزینه کارکونکي لستون زو سرمخ دي محرمي هم مرتمنلي، خو وسوي هلته چې خزي په انتخاباتي سایتونو کې کار نه کوي پر ځای به نارینه استخدام شي. دغه کمیسون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې یو لزر یو سل نو لس محلونه د خزو لپاره ځانګړي شوي دي.
په دې محلاتو کې موږ رئیس د محل، امیر د بایومټریک، مامور د صاحب او امدارنګ تلاش کننده او د قطار تنظیمون کې دغه ټول خزینه کارمندان به کار کوي.
خغلی ننګ وایي په لومړي سر کې که چیرې خزینه کارکونکي انتخاباتي محلونو ته د کار لپاره لاړې نشي د اضافي تشکیل خزینه کارکونکي ور استول کیږي، او که اضافي تشکیل یا ریزرو کارکونکي هم لاړې نشي پر ځای به نارینه وګمارل شي. د انتخابات خپلواک کمیسون د معلوماتو مخې په ټول افغانستان کې به 4920 مرکزونه د رای ورکونکو لپاره پرانیستي وي، چې له دې شمېره په 2223 مرکزونو کې نږدې 15000 خزینه کارکونکي کار وکړي. دغه کمیسون په خبره خزینه کارکونکو ته په ورځ زر افغانۍ تنخوا ورکول کیږي، او د بیلابیلو یعنی شپاک، اته او دوله سورزو لپاره دوی ته د کار روزنه او قراردادونه ورکړل شوي دي. د انتخاباتو کمیسون وایي په هغو سیمو کې چې خزینه کارکونکي ستونزې لري او نشي کولای پرته له خپل محرم کار وکړي، محرمو ته هم امتیازات په پام کې نیول شوي دي. د دوی په شان په ورځ زر افغانۍ معاش به محرمو ته هم ورکړل شي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو کمیسون باید له وړاندې خزینه کارکونکي ګمارلي وي. دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
که څه هم د کمیسون ستونزه درک وړ ده چې په ډېرو ځایونو کې هغه ښځې خپله لیواله نه دي چې کمیسون سره کار وکړي، اما تر واده پورې کمیسون په دې ګرم ده چې باید دغه لړۍ مخکې پیل کړی وای. باید دوی ته د استخدام د کارکوونکو خصوصا په هغو ځایو کې چې
خو په یو شمیر ولایتونو کې د ښځو اندېښنه دا ده که ورته لازمې اسانتیاوې او ښځینه کارکونکي او تلاشي کوونکي چمتو نه شي، د کورنیو له لورې به ورته د انتخاباتو په پروسه کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره څلور نوماندانو نن کمپاینی غونډې وکړې. اشرف غنی په بلخ کې، عبدالله عبدالله په هرات کې، خغلی نبیل په بامیانو کې، او خغلی حکمتیار په کابل کې خپلو پلویانو ته ویناوې کړې او د خپلو راتلونکو پروګرامونو د تشریح تر څنګ یې ډېر پر یو بل انتقادونه کړي. تفصیل لنا چې صافه یو
د ولسمشرۍ یو شمیر نوماندانو له کابل وروسته تر ډېره خپلې کمپاینی غونډې ولایتونو ته غځولې دي. د دغو کمپاینونو په لړ کې د سې شنبې په ورځ څلورو نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د خپلو پلویانو په غونډو کې برخه واخیسته. د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم مشر محمد اشرف غنی په بلخ کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوبو مدیریت او د لویو پروژو پلي کول یې د کارونو په لومړیتوبونو کې شامل دي.
لومړنی کار چې کوم هغه حیرتان په لوی صادراتي بندر بدلوم. له حیرتانو تر دوراهي پورې به لوی صنعتي او صادراتي ښارګوټي وي، او همدارنګه د بلخ د اوبو مدیریت زموږ د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي.
له بلې خوا د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو نوماند عبدالله عبدالله بیا په هرات کې وویل چې د دوی ټاکنیز ټیم سولې او بیا رغونې ته ژمن دی، او د دغه ولایت له خلکو وغوښتل چې د بریا تر کچې پورې ورسره مرسته وکړي.
زموږ له ټیم سره د خلکو حضور د ملي وحدت استازیتوب کوي. زموږ ټیم د سولې بیرغونې او د خلکو غوښتنو ته ژمن دی. د هراتیانو غوښتنه یو مجهز روښتون دی او د ټاپي پروژه ستاسو غوښتنه و چې عملی بشي.
خو د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند ګلبدین حکمتیار بیا په کابل کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ که چیرې انتخابات شفاف نه وي دوی به یې نتایج ونه مني.
اجازه بدین که مردم رای خود را استعمال
کنند. خلکو ته اجازه ورکړئ چې خپل رای وکاروي په پوره شفافیت کنه. خلک به اړ شي چې د رای ورکولو پر ځای نورې لارې چارې غوره کړي چې مسولیت به ستاسو په غاړه وي.
بل نوماند رحمت الله نبیل بامیانو ته تللی و او هلته یې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې تر ډیره ملي وحدت په حکومت انتقادونه وکړل.
کله چې مالیه ورکوي د دې هیواد وګړي یاست قرباني ورکوي، خو چې د امتیازاتو خبره کیږي بیا نه ورکول کیږي. دا وضعیت باید بدلون ومومي.
ټاکل شوی چې د ولسمشری ټاکنې د روان کال د میزان په شپږمه نیټه په ټول افغانستان کې ترسره شي او خلک په دې ورځ 4902 مرکزونو کې د رای اچونې صندوقونو ته ورشي.
د میزان د شپږمه انتخابات
په دغه انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0700 4800
تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نه بیا اوریدل شي. ورسته لاغه چې په کوټه کې د یوې قومي شخړې د هواري په برخه کې د طالبانو د منځګړتوب ریپورتونه خپاره شول، یو بیا هغه خبرو او اوازو هم زور اخیستې چې ګوندې طالبان په پاکستان کې په ځانګړې توګه د بلوچستان ایالت کې په آزاد توګه فعالیت کوي. نوریاس نوری په دې اړه ریپورت لري.
د پاکستان په کوټه کې دغه قومي شخړه چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب هواره شوې او په یوه جرګه کې نتیجه د شخړې دواړو لورو او ولسي خلکو ته اورول شوې، د اکاخیلو او ترین قومونو ترمنځ درې کاله مخکې شوې وه. د تیر شنبې د ورځې په دې قومي جرګه کې چې د کوټې د ښار په څنډه په اکاخیل آباد کې جوړه شوې وه، د قومي مشرانو، دینی عالمانو او یو شمېر نورو مخورو په ګډون سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. په 2014 میلادي کال د اکاخیلو او ترین قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر راپورته شوې شخړه کې یو کس وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي وو. په هغې ویډیو کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړې، له یو ساعت بحث او خبرو وروسته سپینه پګړۍ پر سر یو افغان ملا د جرګې فیصله اعلانوي او وایي چې له اوږدو مشورو وروسته چې د دواړو لورو باور ترلاسه شو، اسلامي امارت پریکړه وکړه چې دغه لانجه هواره کړي. افغان طالبان چې په افغانستان کې واکمني په 2001 کال تر نسکورېدو مخکې په همدې نوم وه، اوس هم په همدې د افغانستان د اسلامي اماراتو په نوم په دې هېواد کې واک ته د رسېدو هڅه کوي. د افغانستان د اسلامي اماراتو په استازیتوب دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي فیصله وشوه چې اکاخیلو قوم ته به چې یو کس وژل شوی، د ترین قوم 10 میلیونه روپۍ چې څه باندې 1,800,000 امریکایي ډالره کېږي او 15 کلشنکوفونه ورکوي. هغه همداراز اعلان وکړ چې د ترینو د قوم کسان به د اکاخیلو سیمو ته له ننوتو ډډه کوي. د ګندارا ویبپاڼې د راپور له مخې دغه پریکړه له دې پلوه د اهمیت وړ ده چې هغه په پاکستان کې دیره د افغان طالبانو د نفوس ښکارندوی کوي، هغه هیواد چې چارواکي افغان طالبانو ته له پناه ورکولو سترګې پټوي. په کوټه کې میشت سیمه ییز خبریال جمال ترکی یو د دې جرګې ګډونوالو، هغه چې د خپل موبایل په ذریعه د دې جرګې د جریان له ځینو برخو فلمونه اخیستي او هغه له ګندارا ویبپاڼې سره هم شریک کړي وای، د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په قومي شخړه کې د افغان طالبانو منځګړیتوب بې ساری دی.
دا اوله جرګه ده چې د دوو قومونو ترمنځ کېږي او په دې کې طالبان مشري کوي، طالبان دا جوړ کوم طالبان چې کوم راوله فیصله کړې ده، دا موږ نه شو ویلی چې دا به پایدار وي که به نه وي. دا ګمان مې دی چې انشاءالله دا فیصله به هم پایدار وي، دواړه فریق به نه کې مات.
په یوه ویډیو کې چې ښاغلي ترکی اخیستې، په کې د ترین د قوم مشر او د پارلمان وکیل سردار شفیق ترین ښکاري چې خپلو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو ته وایي ورسته له هغې چې اکاخیلو قوم طالبانو مخور وړاو چې دغه لانجه هواره کړي، قوم یې ومنله چې د دې شخړې په هواري کې د طالبان منځګړیتوب وکړي.
افغانستان
بیای موږ وغوښتو موږ هم هغو له اختیار ورکړ بیا یې مجلس جوړ کړی فیصله یې راته سناو کله فیصله یې دوی کړي ده اختیار له هغو دی موږ لخوا خالي نن هغه رسمي ناسته ده ورتګ
ښاغلی ترین په وینا طالبانو په دې شخړه کې ځکه منځګړیتوب وکړ چې دا کاخیلو د قوم ورجنې کورنۍ له طالبانو سره اړیکې درلودل. په دې اړه ګندارا ویپاڼې هڅه وکړه چې دا کاخیلو د قوم د مشرانو غبرګون ترلاسه کړي خو په دې کار بریالی نه شوه. خو سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د کاخیلو د قوم مشران په دې اړه خبرو ته ځکه زړه نښه کوي چې دا مسله ډېره حساسه ده او پکې افغان طالبان ښکیل دي. ویل کېږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ښکاره په بلوچستان کې د طالبانو له حضور سره مخالف دی او پر اسلام آباد انتقاد کوي چې په پټه د افغان طالبانو ملاتړ کوي. د دې ګوند مخکښ غړي او پخواني وزیر رحیم زیارتوال چې په دې جرګه کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل چې موږ ته نه روښانه چې افغان طالبانو د دې شخړې د هواري لپاره منځګړیتوب کړی او کله مو چې په جرګه کې د میلمنو په څیر ګډون وکړ نو راته ګرانه وه چې له هغې ووځو. د بلوچستان ایالت چارواکي تر ډېره له افغان طالبانو سره په تړلو مسلو څرګندونې نه کوي. د دغې جرګې او د قومونو ترمنځ د شخړې په هواري کې د افغان طالبانو د رول په اړه مو هڅه وکړه چې د بلوچستان د سیمه ییزو چارواکو نظر واخلو خو ډېرو یې د دې جرګې په اړه بې خبري وښوده.
ازادي خبري مجله اوري.
اخوانند هلمند مرکز لشکرګاه د هغه اعتراضي لاریون شاهد و چې په موساکلا کې د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی خلکو وژنه پکې وغندل شوه. تفصیل الیاس تایراکی.
ګڼ شمیر شاریان قومي مشران او مدني فعالین راټول سوي دي او د دوشنبه د شپې د عملیاتو په ضد شعارونه ورکوي چې په موساکلا ولسوالۍ کې د ملکي مرګ ژوبلې باعث ول. دوی چې د ځان سره د ملکي تلفاتو د مخنیوي شعارونه لیږدول د حکومت او طالبانو غوښتنه وکړه چې د ملکي وګړو د وژلو لاس واخلي او سوله وکړي.
نور دا د زغمل د حالت نه دی چې خپل د روسانو بمباري وي بیا د امریکایانو بمباري وي بیا د طالبانو ستم وي بیا اوس د ظلم ستم پر مشروع دی د حل لارې سوله ده.
تیر شپه په مساکلا کې څلويش کس د واده پر موټرانو بمبار وسو چې आवाज پورته نه کوي نه یو خارجي نه یو بلچا نو زموږ ولسونه ته نور د زغم او د دوی اوسله نور ختمه سوې ده. دوی راوتلې دي
د دوشنبه په شپه د افغان ځنګړو ځواکونو د 03 په نوم کته د موساکلا ولسوالۍ په شواروز او کنجک سیمه کې د طالبانو په ضد عملیاتو کې یو شمیر ملکی کسان وژل وو. د سیمې څخه د وژل سوو کسانو د کورنیو غړو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 14 ملکی کسان وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. ولایتي شورا بیا د وژل سوو کسانو شمیر 23 تنه یاد کړی دی. د مدني ټولنو د همغږي په مرکز کې راټول سوو لرونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پیښې په اړه جدي څېړنه وکړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
ولې د خدای نه بیریږي نو بیا څنګه پر تاسو باندې پر دې حکومت باندې الله رحم وکړي پر دې ظالم او جابر باندې ورور الله رحم وکړي.
کته نه کوي
دغسې وحشت روان دی و وروره د خدای په لحاظ و مطبعت نور باید موږ تاسې لاس سره ورکړو. دا وطن وژغورو. دا وطن زموږ دی. موږ نور پاکستان ته مهاجرت نسو کولی نه ایران ته مهاجرت کوی سو کومړی یو کژوندي په دغه وطن کې بوی.
جمهوري ریاست له وړاندې د څېړنو په موخه هلمند ته د یو پلاوی د لیږد امر کړی دی. حکومتي مسؤلینو د موساکلا په عملیاتو کې د القاعدې او طالبانو د ګڼو کسانو د وژلو خبر ورکړی دی. دوی د ملکي تلفاتو خبره هم منلې ده خو د شمیر تر څنګ یې په دې اړه چې څنګه وژل سوي دي څه نه دي ویلي. طالبانو خپل لور ته د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده او وژل سوي کسان یې ملکیان یاد کړي دي. محمود الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
تکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي خو نوموړي تر دې وینا مخکې پرون په ډاګه کړي چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. نوریاس نوري تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالد ترامپ پر تهران د اعظمي فشار د راوستلو لپاره خپل ستراتیژۍ ته د ملاتړ د جلبولو هڅې کوي. ښاغلی ترامپ پرون خبرالانو ته د خپلې وینا د مهمو ټکو د بیانولو پر مهال وویل متحدو ایالتونو پر ایران هومره ډیر فشار راوستی چې پخوا تر دې ساری نه دی لیدل شوی. هغه زیاته کړه د ایران په اړه ډیر څه پیښیږي تر هغه څه زیات چې رسنۍ ترې خبریږي. ټاکل شوی چې ترامپ نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي خو دقیق وخت یې تر اوسه نه دی معلوم. ترامپ 2018 میلادي کال د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو راهیسې د ایران پر وړاندې کلک دریځ غوره کړی او تیر کال له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړون نه ووت. له هغه رئیس پر ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره بیرته بندیزونه لګولې دي. فرانسې، جرمنی او برېټانیا چې دغه تړون لاسلیک کړی تر اوسه هڅه کړې چې هغه وساتي، خو په عین حال کې په فارس خلیج کې پر کشتیو د حملو او هم د سعودي عربستان د تیلو پر سترو تاسیساتو وروستیو حملو ته په پام د تهران د لمسوونکو اقداماتو پر ضد خبرداری هم ورکړی دی. که څه هم د سعودي عربستان د تیلو پر دوو سترو چنځایونو د حملو مسؤلیت په یمن کې د ایران ملاتړ حوثي یاغیانو اخیستی، خو د امریکا متحدو ایالتونو او سعودي عربستان ایران د دغې حملې مسؤول بللی دی. پرون د فرانسې، جرمني او برېټانیا مشرانو هم د متحدو ایالتونو او د سعودي عربستان د دغه اقدام ملاتړ وکړ او ویل چې دا روښانه ده چې ایران د دغه حملې مسؤول دی. په هغې اعلامیه کې چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې تر غونډې وروسته په ګډه خبره کړې، درې واړو مشرانو ویلي چې دا موږ ته واضح شوي چې د تیلو پر دو تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکو او کروز مزایلو حمله د ایران کار دی. درې واړو مشرانو زیاته کړه د بل احتمال تصور نشي کېدی او ویلي دي چې دوی د هغې څېړنې ملاتړ کوي چې د دغې حملې نور جزئیات په ډاګه کوي. ایران دغه تورونه رد کړي دي او خبرداری ورکړی چې که د دې هېواد پر پولو تیری وشي هغه به په سیمه کې پراخې جګړې.
دوستانو، په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. پکې د خبرو شوو ریپورټونو او مطالبو تفصیل دا ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې کتلی شي. زرغونه منګل په بل نیم ساعته خبري مجله کې درس